سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان په متحده عرب اماراتو د تباندي 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2500 افغان کډوالو د غیر قانوني توقيف اتور لګولی. د افغانان چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال افغانستان وټلو ترشي و په اماراتو کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې د یو تازه راپور کې چنن خبر شوی ویلي ډیری افغان کډوال چې د اماراتو په بشري خرګوټ کې ډیر دي ژور خفقان او نورې رواني ناروغي لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان لزده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي، په خونو کې ډیر خلک اوسېږي او له حشرو په اساس دي. هیومن رائټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصری لپاره وختونه ته ځواب نه دی ویلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغې څانګې چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقوقو د مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابر افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 160% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 څخه تر 50% پورې کم شوی، خو په راپور کې راغلی دی چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد یاد شوی دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورندې، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د تروریزم د نړیوال انډیکس په راپور کې نه دی شامل. دا تخار ولایت په چابلوسوالی کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لستنه مړه شوې دي. دا تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالمتین صافی نن رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ ډوله موټر چې کارګران یې نږدې کان ته انتقالول د چابلوسوالی په انجیر سیمه کې له سړکه واوښت او چپه شو. صافی وویل په دې پیښه کې لستنه کارګران مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د 5 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د درملنې لپاره د تخار ولایتي روغتون ته لیږدول شوی دی. په ایران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعار خبر ورکړل شوی. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې بېګاه خبرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پارس، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډو کې ښځې، ژوند، ازادي، مردي، دیکتاتور، مردي وی خامنئی او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو لمخې په تهران کې اوشمیر خزو د جبري حجاب په غبرګون کې خپل پړونو ته اور اچولای دی. او د روسیې له خوا لاندې شوی د اوکراین په کریمیا ټاپو وسمه کې د روسیې له خوا ګمارل شوی چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رولان اوسمانوف توقیف کړی دی. د خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقوقو ډلې کړی او ویلي دی چې نوموړی روس له هغه ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغه فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. روسیې د کریمیا پر تاتارانو چې د دې ټاپو وسمه یو بومی قومي ډله ده فشارونه زیات کړي دي. ډیرو یې دغه تاتارانو په 2014 کال کې د روسیې لخوا د دې کریمیا د ملحق کېدو په وړاندې په ښکاره اعتراض وکړ. له هغې راهیسې د کریمیا لسګونه تاتاران د روسیې چارواکو لخوا نیول شوي او د افراطیت په تور په اوږده بند باندې محکوم شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې خبر په بخښنه سره وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د تورستي بریدونو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی دی. د خبره د تورزم نړیوال انډیکس په خپل تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی ده، په راپور کې ویل شوی دی سره له دې چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کم شوي، خو بیا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره د هیواد د ترهګرۍ لړخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. وړاندې په راپور کې به درته نور جزئیات ولرو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو نن په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او بلواوې پیل کړې دي. راپورونه وایي مظاهره چیان په ځینو ځایونو کې له پولیسو سره په خوډب هم اوښتي دي. دا چې د دې مظاهرو نور جزئیات څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته ولرو. په زابل کې دهقانان شکایت کوي چې هلته که چرته بارانونه ونه شي کښت به یې د وچکالیو سره مخ شي.
سږ کال د اوبه پر کمیدو دي، موږ ډېر ورسره پاندېښنه کي وا د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ ری ورته موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختای چې دا به نه ورسېږ.
دا چې د دې دهقانانو ستونزې څه دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین روسیې جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وایي له هم افغانستان د ترهګرۍ څخه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. د دغه انسټیټیوټ د تورزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تیر ورځ نوښت خبر شو راغلی، په 2023 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي دي چې له امله یې 603 کسان وژل شوي دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
که څه هم وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ظاهرا په افغانستان کې د جګړې خونړۍ څپه کم شوې، خو لا هم د هیواد په نړۍ کې له ترهګریزو بریدونو نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تروریزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تیر ورځ خپور شو، ویلي افغانستان د څلورم کال لپاره په پرلپسې ډول له ترهګرۍ نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دي. په راپور کې راغلي چې په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي چې له امله یې 603 کسان وژل شوي. د راپور پر بنسټ په وژل شوي کې یوازې 1599 په پلازمینه کابل کې وژل شوي، خو دغه انسټیټیوټ ویلي چې په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 85% او د مرګ ژوبلې کچه 88% کمه شوې. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چسلی مرکزی په استرالیا کې د خپل دی کلنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو لامل د وژل شویو کسانو 9% په افغانستان کې او دا شمیر د 2021 میلادي کال په پرتله په دې هیواد کې 40% کموالی ښیي. خو د راپور پر بنسټ د بریدونو او مرجوبلې د کموالي لامل له یوې جنګي ډلې څخه واک ته د طالبانو رسیدل دي. په یاد راپور کې راغلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش خراسان څانګې لږ تر لږه یو سلویښت بریدونه کړي چې لامل یې 498 افغانان وژل شوي. هڅه مو وکړه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل یې وخت ناوخت مرګ ژوبله وړي. په وروستیو دوه پیښو کې چې د بلخ په مزار شریف ښار کې وشوي، د بلخ لپاره د طالبانو د والی په ګډون 4 وژل شول چې دوه پکې خبریالان وو او نږدې 40 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 23 ترهګرې ډلې فعالې دي او هغوی به وکولی شي په افغانستان کې امن پټنځایونه پیدا کړي. امنیت شورا ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کومې نوې نښې نه دي لیدل شوي، برعکس دا ډلې په یاد هیواد کې په آزاد ډول تګ راتګ کوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ.
راپور کې مو اوریدل چې د تورزم د نړیوال شاخص د راپور له مخې افغانستان له هم د څلورم پرلپسې کال لپاره له تورزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. خو افغانستان نړۍ ته اوس لپاره تورزم څومره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د سیاسي کارپوه کبیر حق مل نه کړې ده.
نړۍ هغه تعریف ته متحد وي کومه چې لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې موجوده ده، نو افغانستان خو تر بل هر وخت ډیر نړۍ ته د ترهګرۍ له طریقه غټ تهدید ده، ځکه طالبان چې لا هم د نړۍ په تور لیست کې دي او د دوی رهبري لا هم نړیوالو ته مطلوبه رهبری ده د ترهګری په جرم هغه په افغانستان باندې حاکمیت کوي. بل باستاد چې طالبان په خپل وجود کې ترهګر پالی او نور ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابروي. دوی له 2009 کال راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د هر ډول ثبات د هر ډول متمدن نظام د رامنځته کېدو او له نړۍ سره د ورورۍ او دوستۍ پر وړاندې فعالیتونه کړي دي او دا ټول فعالیتونه ترهګریز فعالیتونه دي.
حکمل صاحب، نړۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې باید کوم ډول جدي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي؟
نه یوازې د افغانانو د مسؤلیت او د حقونو لپاره، بلکې خپل د نړۍ د حقونو لپاره ډیر زیاته اړینه ده چې د ترهګرو پر وړاندې جدي اقدامات وسي. د هغو هیوادونو پر وړاندې جدي اقدامات وسي، ترهګر پالي د هغو هیوادونو پر وړاندې او د هغو اداراتو پر وړاندې اقدامات وسي، ترهګرو سره معاملات کوي، او تر ټولو لومړی باید هغه هیوادونه او ادارات تر هدف لاندې ونیول سي چې هغه طالبان حمایه کوي، ځکه طالبان د ترهګرۍ اصلي زړی دي او دوی په افغانستان او نړۍ کې ترهګرۍ ته لاره خلاصوي. پاکستان، چین، روسیه، ایران، ځینې د منځنی ختیځ هیوادونه، دا ټول هغه مهری او هغه کړی دي چې متاسفانه د نورو د ځپلو او یا هم په افغانستان او سیمه کې د امریکا د نشتون لپاره دوی ترهګر کافی وروزل او لا هم د طالبانو لپاره لاګیری کوي.
دا چې افغانستان له دغه حالت نه ووزي، ستاسو په نظر اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
هغه څه چې په دې راپور کې راغلي، هغه په افغانستان کې د بریدونو او د تلفاتو کموالی ده، خو تهدید پر ځای ښودل شوی. د بریدونو او د تلفاتو کموالی د دې لپاره نه راغلی چې په افغانستان کې ترهګري کمه شوې، یوازې د دې لپاره راغلی ده چې په افغانستان کې یو ترهګر ګروپ واک ته رسیدلی او همدغه ترهګر ګروپ اوس له بله طریقه د افغانستان د خلکو وینې زبېښي. اوس دې ته ضرورت نه لري چې په مساجدو کې انتحاریانی وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې په خارونو کې بریدونه وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې غټې ډاکې او غټ قتلونه وکړي. اوس په یو بل ډول سره حکومتي ترهګري دوی پیل کړې ده چې په هغه کې تر ډېره پورې القام ښودل کېږي نه، او د دې تر څنګ د هغو جاج نه اخیستل کېږي. طالبان په همغه ډول سره خطرناک دي، په همغه اندازه د افغانستان د خلکو پر وړاندې فعال دي، او په همغه اندازه باندې دوی ګواښونکي دي، هم د سیمې او هم د نړۍ او هم د افغانستان لپاره.
خاطر پر دې سوچ د توریزم د نړیوال شاخص د راپور په اړه چې لا هم افغانستان د څلورم پرلپسې کال لپاره له توریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی، د سیاسي چارو د کارپو کبیر حقمل نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. نن چهارشنبه په کابل کې د نوې لمریز کال په مناسبت د کرنیزو محصولاتو یو ورځنی نندارتون پرانستل شو چې خو زه هم پکې ګډون کړی و. ګډون کوونکي میرمنې وایي چې په دې نندارتون کې خپل لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو. دوی خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د خلکو د طالبانو د حکومت ملاتړ غوښته. تفصیل په دې راپور کې.
نمایشگاه عمومی است از قبیل لباس، صنایع دستی، قالین، مواد خوراکه و نمایش گذاشته شده است. نشان داده شود که خانمای افغانستان در چنین شرایط نیست میتونند به پا بیستن و مبارزه بکنند.
په کابل کې د لاسي صنایعو د یو شرکت کارکونکي نازمه خواجهزاده و. نوموړي وایي د لاسي صنایعو په کوم تولیدي شرکت کې چې دا کار کوي، شاوخوا 180 نورې میرمنې هم شته چې افغاني جامې، غالۍ، بوټونه او دستکولونه جوړوي. نازمه وایي نن دوی د هر یوې نمونې راوړي او په نندارتون کې ننداري ته ایښي دي. نازمه خواجهزاده ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندارتون کې له ګډون څخه د دوی مخه دا و چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، او تر ټولو مهمه هدف دا دی چې وښي افغان میرمنې ماته نه مني او په هر ډول شرایطو کې مبارزه کوي.
برگزاری نمایشگاه خیلی دینندارتون پرانستل د میرمن پر کار او سوداګرۍ مثبت تاثیر لري. پنندارتون کې د لاسي صنایعو کې خودل د بازار موندنې په برخه کې ډیره مرسته کوي. په دې کار سره په افغانستان کې دننه او بهر خپل تولیدات خرڅوي.
د کابل د بادام باغ څلور ورځنی نندارتون ته چې د چهارشنبې په ورځ پرانیستل شو، د افغانستان له ولایتونو څخه هم میرمنې راغلي او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د لبنیات راه ابریشم په نوم د لبنیاتو د شرکت مسؤول ویدي عزیزي ازادي ورته ویل چې له بدخشان راغلي او لبنیات یې د خرڅولو لپاره نندارې ته راوړي دي.
نن مو د بادام باغ په نندارتون کې ګډون کړی دی. ما له بدخشان څخه لبنیات راوړي چې کورت، مستې او چکا پکې دی.
د افغان میرمنو د سوداګری خونې د معلوماتو پر بنسټ چې د سلواغې په میاشت کې له ازادي راډیو سره شریک کړي وو، د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 2301 میرمنو رسمي او 5600 میرمنو هم غیر رسمي سوداګري کولې او د لاسي او ماشیني صنایعو، د قیمتي ډبرو، خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو د پلور په برخه کې فعالیت درلوده. د یادې خونې د محصولانو په خبره د دغو میرمنو په نوښت په پیل شویو سوداګریزو فعالیتونو کې د ځاب یې زرو کسانو لپاره د کار زمينه برابر شوې و. خدا چې د طالبانو د حکومت لره منځ ته کې دوه ورځې تش مرخصو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دا معلومه نه ده. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د امریکو او اطلاعاتو رئیس او ویان مولوی مصباحالدین مستین ازادي ورته ویل یاد نندارتون 203 پته غرفې لري چې د شمیرې شپږ 500 میرمنو ته ځنګړې شوې دي. نو موري د هدف پاړه ازادي ورته ویل
د کرنیزو محصولاتو په دین نندارتون 203 پته غرفې شتون لري چې لدې ډلې شپږ 500 بابه د میرمنو لاسي صنایعو ته ځنګړې شوې دي. د کرنیزو محصولاتو نندارتون د هیواد د اقتصادي ودې، د افغانستان د کرنی سکتور د پراختیا، د کورنۍ تولیداتو ملاتړ په یادو برخو کې ځان بسیاینې ته د رسیدو په مخه دایر شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم میرمنو په بیلابیلو نندارتونونو کې خپل لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته ایښي وو. د دوی په وینا نندارتونونه له دوی سره د بازار موندنې په برخه کې ډېره مرسته کوي. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بېجلي واکمنېدو وروسته په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راوګرځولې او دغه شان په ټولو نادولتي موسسو کې د دوی په کار بندیز لګولی دی. په دې ښځو کې ډېری د کورنۍ سرپرستی وي چې وایي اوس په بېروزګاره کېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان پر سپارښتنه د ګوند پلویانو یې د پاکستان په شمیر خارونو کې مظاهره پیل کړې دي. دا مظاهره پرون له هغې وروسته پیل شوې چې د اسلام آباد او عدالت ګوند د مارچ پر 14 ویل چې د توشخانی د ډالیو د خرڅولو په قضیه کې د عمران خان د نیول حکم له هم پر ځای دی. د مارچ پر 15 په دوی مورز د اسلام آباد او لاهور پولیس او مظاهره چانو ترمنز یو شمیر مظاهره چانو پر پولیسو حمله کړی دی او دغه مظاهره په خوده اوخت دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
دا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو غږونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ممکنه گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهرچیانو د مارچ په 14 د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته خیبر روډ هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی وو. پیښور پولیسو د مظاهرچیانو د روډ خالی کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارول او لاټي چارج یې پرې هم وکړ. د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو طیبه بتول مشال ریډیو ته وویل چې هغوی او نورو کارکونکو پرامن احتجاج کول خو پولیس پرې لاټی چارج وکړو.
ماته داسې ښکاري دا چې مو چرتا فلسطین کې یو یا مو چرتا کشمیري یو او دا چې کوم زمو پولیس دا چرتا اسرائیلی فوج دا چرتا بھارتی فوج دا چې دی دورا مو سره لکه ما سره الفاظ نشته چې زه سو وایم چې دې دوره هم سوچونه کو چې دلته زنانا ذات دي، دلته تورې سرې ولاړې دي، دو شیلنګ سټارټ کړه.
دا مارچ په 14 د توشاخانه په کیس کې د اسلام آباد او لاهور پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتارۍ لپاره لاهور کې د هغه کور زمان پارک ته ورغلی دي. چرته چې د ګوند کارکونکو او پولیسو ترمنځ انخته شوی چې پکې ځینې پولیس کارکونکو جوړل شوی هم دي. د انخطی رستو د ګوند کارکونکو د ملک پزین خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه. دا مارچ پس ولا سم د ګوند مشر عمران خان رسنو ته په خپل خبرو کې وویل چې په ګوند کې دننه یو کمیټه جوړه کړي چې د هغه د گرفتاری رستو بعد د ګوند معاملات چلوي. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې د خار په دریو مختلفو تانو کې د پاکستان تحریک انصاف په کارکونکو مقدمه درج کړي. د پنجاب آی جی ډاکټر عثمان انور رسنو سره په خپل خبرو کې وویل چې پولیس صرف د عدالت د امر مطابق د پخوانی وزیر اعظم گرفتاری کوي، خو د یاد ګوند مشران عام اولس د پولیسو پر ضد د کارولو لپاره هڅوي.
ګولی بھی برسائی گئی ہے، ہماری واٹر کینن کو آگ لگا دی گئی ہے، جگہ جگہ طوفان بدتمیزی اور یہ سارا کچھ سوشل
زمنگ واٹر کینن تے وورو لگاو دوی د سوشل میڈیا لالاری خلق را پاروی او د پولیس خلاف یہ کاروی. مون صرف د عدالت د امر مطابق عمران خان گرفتار وو، وارنٹ یہ عدالت جاری کړی دی، نہ مونگا وصل رون کی پولیس نن لیگل دی او نہ مودا سے کاروائی نکڑی، نہ ہم دا وجہ دا چې دوی په مونږ کانی وروی او پیٹرول بم هم کاروی.
دا پیښور های کورٹ وکیل شانواز مشال ریډیو ته اویل چې دا ورنډ جاری کېدو رستو صرف عدالت ته د هاغه ورنډ د ختمولو اختیار دی.
چې د خپل ارس روایت کوي نو د الیګل کار کوي، ٹھیک ده؟ د چې ګل الیګل کار کوي لا سره قانون سره پولیس سره د اختیار دی چې د ارس کی هند کا فرد وای چې عدالت ته پروډوس کی، چې کوم عدالت ته د خلاف ورنډ کړی دی نو د هغه عدالتونو ته پیش کیږي او هغه به د ورنډ کینسل کوي ختمای وي. کفنس کی دے دے ہر سب باوجود ہم نہ پیش کی گی نہ بیا د پولیس تا د ہر علاقے چ کم پولیسی چا سر چ دائرہ اختیار وی کم تانے والے راغی سردار اختیار شتے دے چ دے گرفتار کی او بہ گرفتار ہے بہ حالت کی بوزی او عدالت تے پیش کی.
دا پاکستان د بہرونو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری امریکی میڈیا تا پخپل خبرو کی ویل چ عمران خان وار پوار د قانون سپکاوی کڑے چ پرزت بہ کاروائی کوی. دا پاکستان تحریک انصاف مشرانو په زمان پارک کې د پولیسو لخوا د شیلنګ پر ضد د مارچ په 15مه په لاور های کورټ کې درخواست جمع کړي چې پولیس ته نور شیلنګ نه کوي. بل اړخته د اسلام آباد پولیس وایي چې د عمران خان د گرفتاری په وخت انخته کې 450 کارکونکو جوبل شوې دي. یاد دی چې د مارچ په 14مه د اسلام آباد عدالت د توشخانه په کیس کې د عمران خان د گرفتاری ورن بحاله کړي او د زنانه جج د سپکاوي په قضيه کې سیول کوډ هم د عمران خان د گرفتاری ورن جاری کړي کوم چې د سوروزو لپاره ځنډول شوې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ارتبا افغانستان ته راشو. د اورسکان ولایت یو شمیر بازګران او نور ځایي اوسیدونکو وایي چې سکال د اورښتونو نشټوالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت د نږدې ټولو خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی او په خبره کې اورښتونه ونسي وچکالي به سکال تر ټولو نور کلونو زیات خلک وځپي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا په خپل تازه راپور کې ویلي و چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2022 کال په نمړیو کې 48 میلیونو او په 2022 کال کې بیا 40 میلیونو ته ورسید چې کېده شي پراتلونکو کال کې لدی هم لوړ شي. تفصیل به د شرافت الله شرافت په راپور کې وره.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکو په اړه د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خلک وایي ټول عاید یې له کرنې او مالداري څخه دي، خو وایي که اوبه نه وي نو د دې کرنه او مالداري هم ورسره له منځه ځي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمې سوې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي غلام رسول 12 جریبه ځمکه لري او پالنې د خپلو څلورو نورورونو سره یو ځای کوي. نموړی وای په کورنۍ کې درويشتنه دی او د ټولو سترګې د دغه 12 جریبه ځمکه حاصل ته دي او نور هیڅ ګټن نه لري. دی وای هم دا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته، او په خبره کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویرسته چې شنه غنم به په ځمکو کې وچسي.
سش کال د اوبه پر کمی دو دی موږ ډېر سره پاندېښنه کی و د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ رې ورته موږ دا د شنو کښتو ته وسه موږ ورختا چې دا بنو ورسېږ ولی اوبه وس پر روت کې یو والا اوبه نسته په داګه ضرورت چې په خوا به زر زیر ودي څوک پر تاینو سدای بډاکو سر په سره کې د موږ سره مخامخ دي. نشنی وس وروره خلک ګرد ستړي دي، وروره نشاته امید پیدا کړي چې سره یو کار ځنی واخی. نو ګرد خلک مخلوق ګرد هغه ستړي در بدره دي یو سړی داس نسته چې وروره د یو کار برابرې دا نور بس یو شی ځین واخ یا په قرض یا په رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د ورشتونو نشټوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس بش خلک وروره ګرده دغه غریب کاره خلک دي ادم ځکې د لارې او د مالداري د لارې مالداري خو پر د کښ ولاړه ده، نو چې کښ د مابینه ولاړې مالداري هم د مابینه ګونې تللې ده، نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي، نو چای دي وروره نړیوالو ته وروره مرسته اړتیا لري وروره، هر څه ته لاس په ګروان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو تر څنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی، د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وایي په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو بلګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کړلې دي، وزه یاردامه موږ اوبه داسې په مشکل دي وروره چې وزه یاردامه موږ په وار لګو. نو د اوبو د خواته ډیر دغه مشکل دی، دا غوښتنه ده چې وروره یو بند موږ ته جوړ شي، یو دغه د اوبو غم وخوري او کدا نه، نو موږ ډیر سخت په تکلیف یو مباره د وچکالی د عمله سره موږ کښ خو نه داسې په ځای برمی میله کار نه کوي وروره، خو د برمو د خواته لا ډیر مشکل دی، نو موږ ډیر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري، نو باره موږ مجبور یو خو نه روزانه ست نه بل شي ست، دغه یو کښ مې دی چې هغه وچ نه خو بلان موږ کار خلاص.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 13.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 23.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی، او زیاتوي چې دا شمېره اوس 23.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغې دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دا دی چې وروره دوی زمیندار سړي سره مرسته نه ده سوې په ټول هلمند په ولایت کې، کاټو والا راشه مرستې والا شي په کلي کې پوښتنه وکړي لس دولس کاسه بې زمینه یې پراته یې یا د بل بزګري یو دوه کاټه ورکې بالا یو نه ورکوي، وایي نهسته بالا نه په رسېږي مرسته نهشته. د هېڅ زمیندار سړي ته نه یوه ګونې ورکړې ده، نه یو منبر ورکړې ده، نه تخم ورکړی دی، یوه ګونې کود یو رقم په 14000 دی، یو رقم په 20000 دی. خلق دا شت لاس وګریوان دي چې تاریاکم پر بنکړی دي، په خوا باغه پوجي وي خواري به ویني شونه به خلق به خواري کوایس و، هیڅ خواري نهسته پر دې د دنیا باندې. خلق ګر دا غشناشت، نو هله کوو البر پر چارواک سره د زمیندار خلق سره د یو تخمو د یو انبار مرسته وکي. یو سات یو په 14000 کالداري ده، یو لیټر چیل په 2500 دي، ډیره سخته ګرانه ده. خلق ډیر لاس وګریوان دي، هله کوم د ذاتي رجو سجاد مش پیغامونه نشر کی.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو، زموږ یو مشکل دی ورور جانه چې زموږ د معاشاتو چې د برق چې کم فعالیت په افغانستان کې درولي، زموږ د ټولو افغانانو د برق د کارکونکو معاشات زموږ د دوی سره بند پاتې دي، نو هیله ده چې زموږ مشکلات چې د ستامي وزارت واوري. تاسو به ډیره مهرباني درنښت. السلام علیکم
ازادي رادیو ته، السلام علیکم. ولار وجره روانه ده، دا مرستون دو یعنی دلی چې دی بس د مور د مېری چلن کی چا چا وسړی ورته پګوت کوي، هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري هغه ته نه ورکی، چې ټکټرانو مټران چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی. نو دا زموږ راغ دي تر وړو مقاومت په سی ورسیږي چې دا د رقم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دی ور ورسیږي، بیا ستونزه نسته. پښکې السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211461. شمیره بیا تکراروم 00420211461. شپرسو
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00-42-21-12-46-01 منتظر پیام های شما به زبان دری.
سم د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو از موږ راپورونه او خبرونه هم دومره په دویمه نیمای کې در ساده زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزول لاندو خبرونه ته